آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
السلام علیکم دا د امریکا شغ واشنگتن استودیو دا زه خلخانم د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په کابل کې د طالبانو ورسته برید غندلې دي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو په موټر بم برید کې 14 تنه وژل شوي او شاوخوا 1550 تنه ژوبل دي چې اکثریت یې ملکیان دي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر کې لیکل دي چې د ملکي خلکو وژل او په نشه کول هیڅ توجیه وړ نه دي د کابل د چهارشنبه د ورځې برید په داسې مال کې چې امریکا او طالبانو تر بر هر وخت سولې خبرو او مذاکراتو باندې خبرې کړې دي او ویلي دي چې دغه مذاکراتو ته یو موافقې ته ډېر نږدې شوي دي په همدې حال کې زلمی خلیزاد په یو بل ټویټ کې لیکل دي چې په ډیلي کې له هندي چارواکو سره لیدلي او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي هغه وایي هند د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لوبولی شي راپورونه وایي چې پاکستان له هند سره خپل اقتصادي او ډیپلوماټي اړیکې مددولو پرېکړه کړې ده پاکستان دا اقدام له هغه وروسته کړی دی چې هند تر ولکې لاندې کشمیر نیمه خود مختار حیثیت ختم کړ دغه پریکړه د پاکستان د ملي امنیت په کمیټه کې سوي چې غونډه د چهارشنبه په ورځ د لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ وسوه په دغه غونډه کې د پاکستان د پوځ مشران هم شامل وو پاکستان وایي د اقتصادي او ډیپلوماټیکي اړیکو د ځنډولو تر څنګ له هند سره به په نورو برخو کې هم په خپلو اړیکو غور کوي په دې غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې پاکستان به په ملګرو ملتونو کې د کشمیر په مسلې خبرې وکړي او دا مسله به راپورته کړي چې پر هند فشار راوړي چې د کشمیر ته د بیرته اختیارات ورکړل شي د هند اساسي قانون د 340 ماده پر اساس جموں کشمیر ته چې اکثریت مسلمانان دي ځانګړي اختیارات ورکړل شي وو د دغه اختیارات پر اساس کشمیر د بهرنو اړیکو پرته په نورو برخو ډیرو برخو کې خپل قوانین د تصویب او جوړولو حق او ازادي درلوده خو هند دا اختیارات لغوه کړل او له هغه وروسته به په جموں کشمیر کې د هند د نورو ایالتونو وګړي هم کولی شي چې ځمکې او کورونه واخلي د هند نوې پریکړې په هند او جموں کې د ځینو مخالفو سیاستوالو غبرګونونه هم راپارولي دي ولسمشر ترامپ اوهایو ته د سفر پر مهال مذاکرونکي راوتي او د وسلوالو بریدونو پر ضد شعارونه ورکړي دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوو ایالتونو اوهایو او ټکساس کې د وسلوالو په ډزو کې د وژل شوو او زخمي شوو کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندونو لپاره ورغلی وو د ترامپ د سفر پر مهال په دغو ایالتونو کې دغه د راتک پر ضد مظاهرې شوي دي مزاره کوونکو د ترامپ د راتک پر مهال د ډلې زبردونه او خاصه د وسلو د لارې د تشدد د ختمولو شعارونه ورکول په عراق او سوری کې د اسلامي دولت جنگیالي د حکومت او د ځینو وسلوالو ډلو چې امریکا یې ملاتړ کوي په توقف کې دي په دې اړه یو رپورت لرو چې تاسو ته راوړو
همدا اوس د دغې ترورستي ډلې 2000 خارجي غړي د سوریې د ډیموکراتیکو قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي په توقیف کې دي د سوریې د ډیموکراتیکو قواوو سره د سوریې او د عراق نه هم 8000 مشکوک جنگیالي زنداني دي د امریکا د تخمین له مخې د دغې افراطي ډلې 8000 غړي چې د سوریې دي په زندان کې دي او اوس دا ښکاري چې د هغوی نه ځینې د عدالت منګولو ته سپارل شوي د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو مقام امریکا غږ ته ویلي چې د سوریې د ډیموکراتیکو قواوو غړي د محلي مشرانو او د محلي محکمو لپاره کوشش کوي چې د داعش د ډلې د مسؤولو کسانو سره حساب کتاب وشي مګر د ډیموکراتیکو قواوو او د دغه ډلې سیاسي څانګې په دې باب د زیاتو معلوماتو د ورکولو نه ډډه کړې ده په عراق کې هم چې دولت ته نړیوال ټولنې په رسمیت پیژندلې د دغه ټوریستي ډلې د سونو غړو د محکمې د جریان په باب اندېښنې پیدا شوې دي
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د راتلونکو محلي انتخاباتو لمخې د حکومت پر رول باندې اغیز لرونکي د ټولنیزو رسنیو شبکو د بندېدو اختار وروسته یوې محکمې د کورنیو چارو وزارت په امر د ټولنیزو رسنیو د زور څخه زیات حسابونه بند کړي دي په دغه پاڼو کې ټویټر فیسبوک او یوټیوب شامل دي راپورټونه وایي چې په دغه رسنیو کې پاڼو کې به داسې خبرونه او ژغونه ثبت شوي وو چې ممکن د درغلیو اشارې پکې شوي وي او سعودي عربستان ویلي چې 1.8 میلیون مسلمانان د ټول نړۍ څخه دې کال هیواد ته راغلي چې د حج په مراسمو کې برخه واخلي د پاسپورت رئیس جنرال سلیمان یایا د غیران د چهارشنبه پر ورځ وکړ هغه وویل چې ټول ټال 2 میلیون څخه زیات کسان به د حج په مراسمو کې برخه واخلي چې پکښې د سعودي خپل خلک هم شامل دي د حج مراسم د جمعې پر ورځ پیلېږي دا خبرونه
خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمون اوریدونکو پام وکړی رپورټونه ته. د افغانستان حکومت په کابل او ولایتونو کې ورستیو بریدونو ته په اشاره وایي چې د طالبانو هر برید د سولې په مذاکراتو د لوی خند سبب کیږي. حکومت دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې پرون په کابل کې د طالبانو د موټر بم د برید له امله 14 تنه وژل سوي او 145 تنه نور ټپیان دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز باهر له کابله رپورټ لري.
په قطر کې د سولې په اتم پړاو مذاکراتو کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالب استازو ترمنځ د سولې توافق ته د رسیدلو د احتمال له زیاتېدو سره هممهاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې ناامني هم زیاته شوې ده. په دې وروستیو کې د کابل په ګډون د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکي د ناامنیو ځانمرګو بریدونو او چاودنو شاهدان وو. د چهارشنبې په ورځ هم په کابل کې یو ځواکمن موټر بم برید وشو چې طالبانو یې مسؤلیت ومانه. د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی د برید ته په اشاره وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو دا ډول لزګونه بریدونه شنډ کړي دي، خو لا هم دا ډله کولای شي چې په لویو ښارونو کې بریدونه ترسره کړي.
هر عملی طالبان بالای افراد ملکی
پر ملکی وګړو د طالبانو هر برید د سولې په وړاندې لوی خنډ دی. په خواشینۍ سره دا د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله لا هم نه غواړي چې د افغانستان د بیګنا خلکو له وژنې لاس واخلي. طالبان لا هم په خواشینۍ سره ویره خوروي، په داسې حال کې چې رهبران یې د افغانستان له خاورې بهر لا مختلفو افرادو او اشخاصو سره د سولې په نوم یوې پروسه کې ښکیل دي. له دې مخکې افغان حکومت ویلي چې طالبان د تاوتریخوالي لارې د سولې په خبرو کې امتیاز نشي ترلاسه کولی. ښاغلی صدیقي زیاته کړه چې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی ترسره کړی. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات وویل چې طالبانو د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د پوځي فشارونو له امله خپله جګړییزه تګلاره بدله کړې او په ښارونو کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ترسره کولو ته مخه کړې ده. د جنرال سادات پر وینا په تېرو څو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوخته ده.
از آغاز سال وقتی که طالبان اعلان کردند که عملیات
د کال په پیل کې کله چې طالبانو د الفتح عملیاتو اعلان وکړ، نو هڅه یې وکړه چې د هیواد یو شمیر سیمې د ځینو ولایتونو او ولسوالیو په ګډون ونیسي او له متحده ایالاتو سره د مذاکراتو پر میز برلاسي ووسی. خو د هغوی لپاره په خواشینۍ او زموږ لپاره له نیکه مرغه چې هغوی ونه شول کولای خپل دا پلانونه تطبیق کړي، برعکس 1,218 جنګیالي یې له منځه لاړل.
69 نفر از جنګجویانشان از بین رفت.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په روان کال کې په شمیر د خپلو جنګیالیو د وژل کېدو په اړه د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د طالبانو د الفتح عملیاتو د ماتې خبره کوي چې لږ تر لږه پلازمینه کابل په همدې اونۍ کې د دریو بریدونو شاهدان وو. په وروستۍ پیښه کې د چهارشنبې په ورځ طالبانو د موټر بم برید په واسطه د کابل د پولیسو شپږمه حوزه په نښه کړه. د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د 14 تنو وژل او د 350 امنیتي ځواکونو په ګډون د 115 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. دغو بریدونو په ځانګړي ډول په پلازمینه کې نننی برید د کابل ښار د اوسیدونکو غوسه راپارولې ده. امنیت بیخي نشته، موږ له چا تقاضا وکړو او چا ته رایه ورکړو پر چا باور وکړو؟ دا چې د سولې خبرې کوي، که 15 سوله هم وشي ټولې مفتي کیسې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال وویل که څه هم د چریکي بریدونو مهارول سخت کار دی، خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونو د حکومت د وسلوالو مخالفینو له هرو لسو بریدونو څخه اووه یې شنډ کړي دي. د جنرال سادات پر وینا طالبان هڅه کوي چې په لویو ښارونو کې په ځانګړي ډول په کابل کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو په ترسره کولو سره نظام کمزوری وښيي او د حکومت په خلاف د خلکو غوسه راوپاروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
د افغانستان د سولې د چارو لپاره د دولت وزارت چارواکي وایي د سولې مرکزی هیئت جوړ شوی او دا هیئت د خبرو لپاره چمتو دی. خو د سولې چارو وزارت تر اوسه د مرکزی هیئت نمونه نه دی اعلان کړی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د سولې چارو لپاره دولت وزارت وینده میرمن ناجیه انوری وایي چې د وسلوالو طالبان سره د سولې د خبرو لپاره 15 کسیز پلاوی جوړ شوی. میرمن انوری امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه پلاوی د غړو په ترکیب باندې هم اجماع موجوده ده.
اجماع داخلی را به خاطر انجام مذاکرات
د سولې د خبرو د ترسره کولو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې د مرکچی پلاوی د جوړېدو لپاره مداخله اجماع رامنځته کړې ده. د سولې د مرکچی پلاوی غړي موټاکلې دي او د هغوی د همغږۍ لپاره متدابیر نیولې دي او د بهرنیو همکارانو سره د نظر په یو اتفاق د سولې د خبرو په لور روان یو.
در حرکت هستیم.
افغان حکومت د زمری په نهمه د وسلوال طالبان سره د سولې د خبرو د پرمخ وړلو لپاره د 15 کسیز مرکچی پلاوی جوړېدل اعلان کړ. قسم د سولې چارو لپاره دولت وزارت ویلي چې دغه پلاوی د غړو په ترکیب کې د افغانستان د ټولنې سیاسي، قومي او ټولنیزو جوړښتونو ته پاملرنه شوي، خو دغه وزارت تر اوسه د مرکچی پلاوی د غړو نمونه نه دي په ډاګه کړي. د پخوانیو مجاهدینو یو مشر حاجي دین محمد چې د 15 کسیز مرکچی پلاوی غړی دی، دغه پلاوی د غړو د نمونو د اعلانولو په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا یوه ډېره حساسه مسله
پاول وخت کې خو داس فکر کېده چې لست به زر اعلان شي، خو اوس داس معلومیږي چې که خلک تعین شوي دي هم تر اوسه اعلان شوي نه دي، یا بلکې تر دا نږدې ورځو پورې خو چې ما معلومات لودله نهایي شوی نه وو. نو اوس دا چې اوس نهایي شوی که نه دی نهایي شوی او بیا اعلانوي که نه اعلانوي، نو دا دیني معلومات نه لرم.
تاکه شوی د سولې مرکشي پلاوی غړي به د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوال طالبان سره د سولې د ممکنه هوکړې وروسته په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. تر اوسه د بین الافغاني خبرو لپاره نیټه او د خبرو ځای په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. تمه کېږي چې د هوکړې د اعلان سره سم به د ناروې پایتخت اوسلو د دغو خبرو کوربتوب په غاړه ولري. په دوحه کې که سم د امریکا او طالبان ترمنځ خبرې روانې دي او دواړه غواړي ویلي چې د دغو ډلو مرکشي پلاوی د هوکړې د عملي کولو په کړنلارو سره لا هم خبرې کوي، داسې اټکل کېږي چې د بین الافغاني خبرو لپاره غونډه به د دې وانی میلادی میاشتی په روسیې کې په اوسلو کې جوړ شي. خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي کېدای شي د اوسلو د غونډې وړاندې یوه غونډه په ازبکستان کې هم جوړ شي. سید اکبر اغا ازبکستان ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالبانو د پلاوی سفر په اړه خبرې شوې. ریپورټونه هم د بین الافغاني خبرو په اړه د بهرنیو هیوادونو سره د طالبان د سازو د مشورو برخه ګڼي.
تاشکند د ډیره وخت څخه په دې باندې اخته دي تاشکند کې بین الافغاني غونډه جوړ شي او دا تر ډیره حده پرې توافقات سره راغلي دي. نو زما په فکر باندې کدلای سي چې دا سفرونه به د هغه خبري جز وي.
زنو رسنیو د راپورونو لمخې طالبان دغه پلاوی تیر ماښام د دوحه څخه تاشکند ته خوځېدلی دي، خو طالبان لا په رسمي ډول تاشکند ته دغه ډلې د پلاوی سفر په اړه خبر نه دی ورکړی. سونه وړاندې طالبان یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د انډونیزیا د حکومت په بلنه جاګرتا ته هم سفر کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندهار کې پرون د ښځو د لاسي صنایعو لپاره د بازار موندنې په هکله درې ورځنۍ نندارتون پرانستل سو. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
ما بسیار خوش میشم خانم ها رو میبینم در حال تجارت و کاروبار.
د لاسی صنایعو د پراختیا او ترویج په موخه په کندهار کې د صنعتکار میرمنو د لاسی تولیداتو د نندارتون د کلیو د بیا رغونی او پراختیا د وزارت لخوا پرانیستل شوی. په کندهار کې چارواکي وایي چې له دې نندارتون څخه عمده موخه د ښځینه اقتصاد پیاوړتیا لپاره د هغوی تولیداتو ته بازار موندنه ده. میرمن حسنیا کاکړ هغه کنداري سوداګر ده چې په دې درې ورځنی نندارتون کې د خپلې کارخانې لاسی تولیدات نندارې دی شي.
دا نندارتون چې دلته جوړ شوی دی کندهار په ښار کې د 100% د افغان ښځو لپاره ډېر فائدمند دی. خپل شان تولیدولی سي، خرڅولی سي، پکې پښه بایه پښه قیمت باندې.
د نندارتون سمبالونکي وایي چې د ځان بسایني لپاره د خپل کورنیو تولیدات څخه ګټه اخیستل له ملي اقتصاد سره هم مرسته کوي، خو لا هم زیاتره صنعتکار میرمنې د بازار لنشتون څخه شکایت لري.
زموږ لپاره باید بازار جوړ شي او دغه لاسي ګنډل زموږ باید په یو داسې بازار ته جوړ شي چې تجارتي بازار یې، چې بهرنی بازار یې، او دالت زموږ په وطن کې دغسې بازار ته جوړ شي چې هر شی په پوخ ورسیږي.
په کندهار کې د ښځینه لاسي تولیداتو د نندارتون به د درو ورځو لپاره پرانیستی وي چې پکښې کې بیلابیل خوراکي مواد، دغه راز ښځینه زینتي توکي او جامې پکښې شاملې دي. د کندهار ښځینه صنعتکاران د دغه ډول نندارتونونو جوړېدل یو ښه ګام ګڼي، خو په کندهار کې د خپلو لاسي تولیداتو لپاره په دایمي شکل باندې د یو بازار غوښتنه کوي.
موږ د یو قوي داخلي خارجي مارکیټ غوښتنه کوو.
د کندهار ولایتي اداره هم په دې ولایت کې د یو ښځینه سوداګریز مارکیټ موجودیت مهمه اړتیا بولي. د کندهار مرسیال والی عبدالحنان منیب له آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې ولایتي ادارې څو ځله په کندهار کې د شزینه لاسي صنایعو لپاره د یو ځانګړي مارکیټ د جوړېدو هڅه کړې، خو مرکزی حکومت لا هم د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره مالی امکانات په واک کې نه دي ورکړي.
هموش وزارتو ته یا بل خصوص د انکشاف جات وزارت ځنی وخت د مسولین راغلي دي، هموش ورته وی دي وړاندیز مرته کړی دي چې دغه د پاره باید یو انسجام منظم پلان چې هغه بازار موندنه ده هم داخلي هم خارجي دي د پاره یو مارکیټ باید په وجود راسي.
د شزینه لاسي صنایعو په سوداګرۍ کې شامل کسان وایي چې د کندهار له لاسي صنایعو سره اوس ډیر رانیونکي آشنایي لري او له کندهار څخه بهر ښه اعتبار هم لري، خو په دې برخه کې د منظمې سوداګرۍ نشتون لوی ستونزه ده. خپل صنعتکار میرمنی هم وایي چې لاسي صنایع په ټیټه بیه خرڅیږي، خو که په دې باب له نړیوال مارکیټ سره منظمه سوداګرۍ رامنځته شي ممکن د ملي اقتصاد له جوړېدو سره هم ډیره مرسته وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په ګردیز کې د 203 تندر خولي اردو منسوبین ویلي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو د پاره د امنیتي تدابیرو چمتووالی نیسي او دوی په جنوب ختیځو ولایتونو کې په بریالیتوب سره د انتخاباتو د کېدو ډاډ ورکوي. نور حال د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د جمهوری ریاست پر ټاکنیزو غونډو د بریدونو ګواښ کړی، د 203 تندر قلی اردو منصوبین وای چې ولسمشری سره ټاکنو ته د امنیتی تدابیرو په چمتووالی بوخت دي. د دغه قلی اردو قومندان بری جنرال خان الله شجاع چې له پوځي زده کړو نه د یو شمیر سرتیرو د فراغت پر مهال له خبریالانو سره خبرې کولې، په جنوب ختیځ ولایتونو کې د ټاکنو لپاره د شدیدو امنیتی تدابیرو خبر ورکړ.
دا حق د ملت چې دوی خپل رای وکاروي، دا انتخابات مشروع انتخابات دي، دا د دوی حق ده او دا زمون فریضه ده، واجبه مو ده چې په هر قیمت کې د امنیت به تضمینو. زه په ځان کې دا زور ګورم، په دې قوتونو کې دا زور ګورم او ان شاء الله شته ده. امون تیر کلو کې هم دا ثابت شوی ده، په تیر کلو کې چې مونږ د انتخابات څنګه وکړل بیا به ما سې کوو ان شاء الله الرحمن.
روانونه وسلوالو طالبانو دی ویلې مې په خبرولو لراتلونکو ولسمشری زو ټاکنو سره د مخالفت په خودلو له خلکو وغوښتل چې په ټاکنې زو غونډو کې ګډون و نه کړي. په همدې حال کې ردوا سوادرې تندر قلی اردو قومندان وای چې نن شپږ سوه سرتیری له څلور میاشتنۍ نظامي زده کړو فارغ او تر ټاکنو مخکې به په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې پر دندو وګمارل شي.
په دې پلانګزارۍ کې یوه مرحله دا ده چې موږ به مخکې د انتخاباتو نه عمومي عملیات ولرو، په ډیرو ناامنه ساحو کې به عملیات ولرو، هغو ساحو کې چې تهدید لوړ دی هغې کې به عملیات ولرو، تر څو دغه کچه د ریسک یا د تهدید ارټیټه کړو.
په ټولیزه توګه پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، غزنی، میدان وردګ او بامیانو ولایتونو کې چې د امنیت مسؤلیت لري 203 تندر قلی اردو پر غاړه لري، د رایه چونې 1100 مرکزونه پلان شوي. د معلوماتو له مخې دغو مرکزونو له جملې څخه 160 یې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي، یو شمېر یې له منځني او ځینې نور هغه بیا د امنیت له پلوه خوندي بلل شوي. په همدې حال کې د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي له حکومت نه غوښتنه لري چې په لرې پرتو سیمو کې د رای اچونې په بهیر کې د پراخ ګډون لپاره د خلکو امنیت خوندي او ښه زمینه ورته مساعده کړي.
امید ځاځی هم د پکتیا ولایت د عریب ځاځی اوسیدونکی یم. اکثره سیمې چې دي د دولت د مخالفینو د تسرد او د لاس لاندې دي، او هلته د انتخاباتو کول ډیر ناممکنه دي.
ویبلایم د پکتیا ولایت د احمد ابا اوسیدونکی یم. نو زه کوم فکر کوم راتلونکي انتخابات به د احمد ابا په پولیسوالۍ کې ډیر کړکېچن وشي، ځکه چې هلته امنیت د ډاډ وړ نه ده. غوښتنه مې له دولت نه دا دي چې هلته امنیتي ځواکونه زیات کړي، په دې خاطر باندې چې په ډاډه ډول انتخابات ترسره کړو.
ټاکل شوی جمهوري ریاست ټاکنې چې 19 کسه ورته کاندیدان دي د میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د ټاکنو ترسره کېدو لپاره یې پوره چمتووالی نیولی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 103.15.
د ملګر ملتونو د مهاجرونو عالی کمشنری د ایتالیا د حکومت لخوا د مهاجرونو پر کشتیو باندې د جرمانی د لګولو د پریکړه غندنه کړې ده. په جنیو کې د امریکا ژغ د خبریالی لیزا شلاین د رپورت خلاصه سید سمنشاه تاسو در اوروي.
د مهاجرینو لپاره د ملګر ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیف وایي چې ملګر ملتونه په دې اړه اندېښمن دي. د ایتالیا پارلمان پر هغو کښتیو او افرادو باندې د ډیرو سختو جرمانو د لګولو پریکړه کړې چې د مدیترانې د سمندرګي په لاره د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو د نجات او ژغورنې په خاطر فعالیت کوي. پارلمان په موجوده قانون کې د لپاره د بدلون راوستلو پریکړه کړې وه چې شخصي خیریه او بشري موسسې د مدیترانې په سمندرګي کې د کډوالو او مهاجرینو له ژغورلو نه منع کړي. په قانون کې د اصلاحاتو راوستلو وړاندیز د ایټالیې د کورنۍ چارو محافظه کار وزیر ماتیو سالوینی کړی و. ښاغلي سالوینی پارلمان ته وړاندیز کړی و هره شخصي خیریه موسسه چې د سمندر د اوبو نه کډوال او مهاجرین راپورته کوي او بیا یې په خپلو کښتیو کې کښېنوي او د ایټالیې ساحلي اوبو ته انتقالوي حکومت له به 1.1 میلیون ډالره جرمانه ورکوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د نړیوالې ادارې وایان چارلی یاګزیلی امریکا غږ ته وویل چې شخصي کښتۍ به نورې ونشي کولی لکه څنګه چې لازمه ده مرسته وکړي. نوموړي وویل
NGOs play an invaluable role in saving the lives of refugees and migrants attempting the dangerous sea crossing to Europe. Their commitment
غیر حکومتي خیریه موسسې د هغو مهاجرینو او کډوالو د ژوند په ژغورلو کې حیاتي رول لوبوي چې د سمندر په خطرناکه لاره باندې اروپا ته د رسېدلو هڅې کوي. باید چې د بشري خدماتو په باب د ژمنو او د حدونو په وجه څوک ورته د مجرمانو نظر ونه کړي او نه دې څوک د دغو موسساتو د بدنامولو او ځورولو کوشش کوي. همداشان نه باید غیر حکومتي خیریه او تجارتي کښتۍ مجبور کړی شي چې ژغورل شوي کسان بیرته د لیبیا ساحلي ساتونکو ته ور حواله کړي. خلک باید هغه هیواد ته په جبر او زور ونه لیږل شي ځکه چې سمدستي په محبسونو کې غورځول کېږي او په ډیرو ناوړو بدو شرایطو کې بې سرنوشته شپې ورځې تیروي. په عین وخت کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM په وینا د دوشنبې په ورځ ناوخته 940 مهاجرین په غیر رسمي اجازې او یا د کومې خیریه موسسې له ملګرتیا نه د ایټالیا د لامپیډوسا بندر ته په یوه کښتۍ کې راورسېدل.
Survivors reported
مونږ ته څرګنده شوی د افریقا د ساحل نه د کودیوا د بندر لارې راغلی وو او کوم کسان چې ژوندۍ بچیو مونږ ته ویل چې 40 کسان په سمندر کې د ډوبېدو نه وروسته تری تم شو. د مهاجرت نړیوال سازمان ویل دي چې یوازې 3 کال په تیرو 2 میاشتو کې د لیبیا نه د مدیترانې د سمندرګي په خطرناکه لاره باندې اروپا ته د راتګ په وخت 840 کډوال په اوبو کې د ډوبېدو په سبب مړه شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سوریه په ځینو هغو سیمو کې چې د داعش څخه نیول سوي د دغې تروریستي ډلې د ځینو غړو څخه د خپلو جنایتونو په باب تحقیقات پیل سوي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
همدا اوس د دغې تروریستي ډلې 2000 خارجي غړي د سوریه د ډیموکراتیکو قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي په توقیف کې دي. د سوریه د ډیموکراتیکو قواوو سره د سوریه او د عراق نه هم 8000 مشکوک جنګیالي زندانی دي. د امریکا د تخمین لمخې د دغه افراطي ډلې 8000 غړي چې د سوریه دي په زندان کې دي او اوس دا سخکاری چې د غوینه ځنې د عدالت منګولو ته سپارل شوی. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو مقام امریکا غږ ته ویلي چې د سوریه د ډیموکراتیکو قواو غړي د محلي مشرانو او د محلي محکمو له لارې کوشش کوي چې د داعش د ډلې د مسؤولو کسانو سره حساب کتاب وشي. مګر د ډیموکراتیکو قواو او د دغه ډلې سیاسي څانګې په دې باب د زیاتو معلوماتو د ورکولو نه ډډه کړې ده. د سوریې د پاره د امریکا خاص استازي سفیر جیمز جیفری ویلی دی چې د دغه تروریستي ډلې راکي غړي به عراق ته د محکمې د پاره واستول شي او د سوریې غړي به په سوریې کې محاکمه شي. د بشر د حقوقو ځینو ډلو د داعش د غړو د محکمې په جریان اعتراضونه کړي او وایي چې د دوی قضایي جریان باید د نړیوالو اصولو په اساس وي. د بشر د حقوقو د څارنې ډلې یوې غړې لا موافقې ویلې دي چې حتی د سوریې د ډیموکراتیکو قواوو د خلکو د حفاظت محکمه هم په نړیوالو اصولو نه ده برابر، او هغه دا هم وایي چې هلته مشکوک تورستان د خپل دفاع لپاره قانوني وکیلان نه لري او نه هم هلته د اپیل کولو زمینه برابره ده. د بشر د حقوقو د سارنې ډلې له دین علاوه د داعش د ډلې د زندان شیو غړو د کورنۍ په باب هم خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشر د حقوقو د دغې ډلې په هغه راپورټ کې چې تیره میاشت خپور کړی ول شوي چې همدا اوس تقریبا 12,000 ښځې او ماشومان د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو په خودمختارو سیمو کې د الهول په شان کمپونو کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په عراق کې هم چې دولت یې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، د دغې ټورستي ډلې د سوونو غړو د محکمې د جریان په باب اندېښنې پیدا شوې دي. د امریکا د دفاع د وزارت د عمومي محقق په یوه راپورټ کې د هغوی د محکمې په جریان ژور اندېښنه څرګنده شوې ده. دغه راپورټ دا هم وایي چې د محکمو په دغه جریان غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو ادارو هم اعتراضونه کړي دي. امریکا د داعش د ډلې د هغو خارجي غړو او د هغوی د کورنۍ د غړو په باب وایي چې د خلک باید خپل وطن ته واستول شي او هلته محاکمه شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کابل کې یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان د شهباز شریف د خبرو په خبرګون ویلي دي چې د کشمیر په قیمت په کابل کې سوله نه غواړي، وایي چې دا له یو بل سره د دوو بیلو مسئلو شریکول دي او دا د یو شخص خبره نه بلکې د پاکستان د ټولې بهرنۍ پالیسۍ انعکاس دی. دا چې د افغان حکومت د دغې مسئلې په اړه څه نظر لري په دې اړه پام وکړئ. رپورټ
د پاکستان په پارلمان کې د سیاسي مخالف ډلې مشر شهباز شریف صدر اعظم عمران خان تورن کړی چې له امریکا سره پر کشمیر معامله کړې ده. نوموړي تیره ورځ وویل چې عمران خان د امریکا ولسمشر ټرمپ سره په ملاقات کې د افغانستان د سولې په بدل کې کشمیر معامله کړی دی. هغه وویل چې د کشمیر په قیمت په کابل کې سوله نه غواړي. د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم په دې اړه امریکا غږ ته وویل
هیله لرو بیلابیل هیوادونه چې یو بل سره ستونزې لري افغان سوله پکې دخیل نه کړي او زموږ تر څنګ ودرېږي تر څو په سیمه کې افراطیت له منځه یوسو.
د طالبانو د حکومت یو پخوانی چارواکي سید اکبر آغا هم امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د سولې موضوع په کشمیر پورې تړلې نه ده او نه هم له طالبانو سره دا فکر شته چې د افغانستان موضوع د کشمیر سره وتړي.
فکر کوم چې دا به د غلطه خبرې وي. موږ په کشمیر پورې اړه نه لرو. د افغانستان خپله موضوع ده، د کشمیر خپله موضوع ده. د افغانستان موضوع په کشمیر پورې تړلې نه ده او نه زما په فکر باندې د طالبانو سره یا د بل چا سره د فکر سره چې د افغانستان موضوع د کشمیر سره وتړي.
په کابل کې یو شمیر کارپوهان وایي چې د شهباز شریف دغه خبرې د یو شخص نظر نه بلکې د پاکستان د ټولو بهرنۍ پالیسۍ نه کاسته. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم امریکا غږ ته وویل چې د کشمیر او افغان سولې مسلې دوه بیلې مسلې دي.
دا د یو شخص خبره نه بلکې دا د اصلا د پاکستان د اوسنۍ بهرنۍ پالیسۍ انعکاس دی. دا ظلم دی، دا په خپل ذات کې د ډیپلوماتیکو ټولو مراوداتو خلاف کار دی. و جدا مسلې یو له بل سره شریکول، د خپل ذات د افغانستان په مسله کې تداخل کول، باج اخیستل، امریکا له حقوقو نیول، د افغانستان په مسله کې ډېر امتیازات ترلاسه کول، اصلا ټوله مسله په همدې باندې څرخي.
خاغلی خادم زیاته کړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز او په واشنگټن کې افغان سفیره رویا رحمانی باید دغه سرګندونو په تړاو ډیپلوماتیک او د مبارزه او احتجاج وکړي. خاغلی خادم زیاتوي چې دا مسله باید له امریکا سره داسې شریک شي چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې پروسه خراب او په دې سره د امریکا حیثیت داغدار کړي. د پوهنتون استاد حکمت الله شهباز وایي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې د خپل ځمکنۍ بشپړتیا لپاره د کشمیر په مسله کې پر هند فشار راوړي او هند یې ته آماده کړي چې په دغه موضوع کې لږ څه نرمښت وښيي.
نو په هیڅ وجه باندې زه ترجیح نشم ورکولی چې هند دغه معامله ته چمتو شي چې د کشمیر په سر باندې د دی په کابل کې د سولې ته واړه کېږي، او یاد هم دا ومني چې په کابل کې د سولې وي خیر دی خو زه به تر کشمیر تېر شم. دا اصلا ناشونې خبره ده.
د شهباز شریف د دغو څرګندونو په غبرګون کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې ولس مشر ټرمپ سره د کشمیر په حق له خاص خبرې نه دی کړی. وایي یوازې په کشمیر کې د ستونزې د حل لپاره وړاندیز کړی چې اساسي هدف یې په سویلي آسیا کې اقتصادي وده او د کشمیر د ستونزې حل و.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسي نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.